आज व्यू 360 में बांग्लादेश में कई हफ्तों के मुसलसल एहतजाज और पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद वज़ीर आज़म शेख हसीना मुस्तफ़ी। मुल्क में जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या होगा, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। इस साल जून में जब बांग्लादेश की एक हाई कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों का कोटा बहाल किया तो ढाका में तलबा इस फैसले पर एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए और फिर यह एहतजाज पूरे मुल्क में फैला। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ने कर्फ्यू लगाकर इन मुजाहिरों को काबू करने की कोशिश की, लेकिन तलबा और मुजाहिरीन से आहनी हाथों से निमटने की यह कोशिश इंतहाई पुरतशद्दुद हो गई। 300 से ज्यादा अफराद हलाक हुए और बिलाखिर शेख हसीना वाजिद को कल इस्तीफा देना पड़ा। ढाका में वजीर आजम की सरकारी रिहायशगाह समेत कई मकाम पर तोड़फोड़ हुई और हुक्मरान जमात अवामी लीग के दफातर को नजर आतिश कर दिया गया। शेख हसीना के वालिद और बांग्लादेश के बानी कहलाए जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे को भी तोड़ने की कोशिश की गई और इन सब वाकयात के बाद अब बांग्लादेश में फौज की तरफ से मुल्क चलाने के लिए अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान किया गया है और सदर की तरफ से पार्लियामान तहलील कर दी गई है। जमहूरियत के अलमबरदार और आलमी इदारे एक अरसे से बांग्लादेश में जमहूरी निज़ाम की खराब हालत पर तनकीद करते आए हैं कि शेख हसीना की हुकूमत ने मुल्क में हुकूमत मुखालिफ आवाज़ों को दबाया और मीडिया पर पाबंदियां लगाईं। क्या बांग्लादेश की मुआशी तरक्की और मुल्क का जमहूरी सफर मुस्तकबिल में जारी रह सकेगा? क्या हकीकी जमहूरियत बहाल हो सकेगी और मुल्क के हालात को काबू करने वाली फौज का सियासी निज़ाम में आइंदा क्या किरदार होगा? आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं वज़ीर आज़म शेख हसीना को इस्तीफे पर मजबूर करने वाले एहतजाजी तलबा के अब क्या तासुरात हैं।
हम शहीद होने वाले तलबा को कभी नहीं भूलेंगे जिन्होंने आज हमें आज़ाद किया, वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे।
ये सिर्फ तलबा का एहतजाज नहीं था, ये आमरियत के खिलाफ तहरीक थी, इसलिए हम सब यहाँ मौजूद हैं।
मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, ऐसा महसूस हो रहा है कि हम दोबारा आज़ाद हुए हैं, इसीलिए हम सब सड़क पर निकल आए हैं। मैं और मेरे शौहर आज रोजे से हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं।
बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना के मुस्ताफी होने और तलबा के एहतजाज की क्या वजूहात रही, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं।
ये मुजाहिरीन बांग्लादेश के वजीर आजम हाउस गना भवन में दाखिल हो रहे हैं। इनके यहाँ पहुँचने से कबल ही मुल्की वजीर आजम शेख हसीना अपने ओहदे से मुस्ताफी होकर यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। शेख हसीना का इस्तीफा ऐसे वक्त आया जब हुकूमत के खिलाफ तलबा की एहतजाजी तहरीक शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। एहतजाजी तहरीक का आगाज़ जुलाई में सरकारी मुलाजमतों और तालीमी इदारों में कोटा सिस्टम के खिलाफ हुआ था, लेकिन चंद हफ्तों में वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा इस तहरीक का वाहिद मुतालबा बन गया। तलबा का यह एहतजाज जून 2024 में हाई कोर्ट की जानिब से कोटा सिस्टम की बहाली के बाद शुरू हुआ था। बांग्लादेश में 50% से ज़ायद सरकारी मुलाजमतें कोटा सिस्टम के तहत दी जाती थीं, जिसमें 30% कोटा 1971 में बांग्लादेश बनाने की तहरीक में हिस्सा लेने वालों की औलाद के लिए मुख्तस था। हुकूमत के नाकदीन का इल्ज़ाम था कि हुक्मरान जमात अवामी लीग मुलाजमतों और तालीमी इदारों में नाफिस कोटे को अपने सियासी हामियों और कारकुनों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करती है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद तलबा नुमाइंदों ने कोटे के खात्मे के लिए मुजाहरों का आगाज़ किया। जुलाई के वस्त में जब तहरीक ने शिद्दत इख्तियार की तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया। कई मकामात पर हुक्मरान जमात अवामी लीग के हामियों ने भी तलबा और मुजाहिरीन पर हमले किए। बांग्लादेशी ज़राए अबलाग के मुताबिक 15 से 21 जुलाई के दौरान होने वाली झड़पों और पुरतशद्दुद वाकयात में लगभग 200 अफराद हलाक और हजारों जख्मी हुए। तलबा के एहतजाज के बाद 21 जुलाई को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़ा कोटा ख़त्म करते हुए 93% मुलाजमतें ओपन मेरिट पर देने का फैसला किया। कोटा सिस्टम पर अपने मुतालबात के हक में फैसला आने के बाद भी तलबा ने मुजाहरे जारी रखे और साथ ही मुजाहरों के दौरान पुरतशद्दुद वाकयात और इंटरनेट की बंदिश पर वज़ीर आज़म शेख हसीना से माफ़ी मांगने का मुतालबा शुरू कर दिया। मुजाहिरीन के मुतालबात में एहतजाज के दौरान मरने वाले अफराद को इंसाफ दिलाने और कैदियों की रिहाई के मुतालबात भी शामिल हो गए, लेकिन बाद में मुजाहिरीन के मुतालबात वज़ीर आज़म के इस्तीफे के एक नुक्ते पर आ गए। शेख हसीना की हुकूमत ने हिज़्बे इख्तिलाफ की पार्टी जमात इस्लामी और उसकी तलबा तंजीम को मुजाहिरों का जिम्मेदार करार देते हुए उन पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया, लेकिन इसके बावजूद एहतजाज की शिद्दत में कमी नहीं आई। اسی دوران طلبہ قیادت نے وزیر اعظم کے استعفے تک ملک بھر میں سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ ملک میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران فوج کے سربراہ وقار الزمان کا ایک بیان سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ فوج ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ اتوار کو سول نافرمانی تحریک کے پہلے روز ملک بھر میں پرتشدد مظاہرے ہوئے، جس کے دوران کم از کم 90 ہلاکتیں ہوئیں، جن میں 14 پولیس اہلکار بھی شامل تھے۔ پرتشدد واقعات کے بعد طلبہ نے دارالحکومت ڈھاکہ کی جانب مارچ کرنے کی کال دی۔ حکومت نے مظاہرین کو ملک دشمن قرار دیتے ہوئے بزور طاقت اس مارچ کو روکنے کا اعلان کیا، اور حکمراں جماعت کے ایک رہنما نے کہا کہ مظاہرین کو روکنے کے لیے ان کی جماعت کے کارکن سڑکوں پر موجود ہوں گے۔ کرفیو اور عام تعطیل کے اعلانات اور انٹرنیٹ کی بندش کے باوجود پیر کو ڈھاکہ کے نواحی علاقوں سے ہزاروں افراد نے دارالحکومت کی جانب مارچ کیا۔ ڈھاکہ سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بڑے مظاہرے ہوئے۔ اسی دوران یہ اطلاعات سامنے آئیں کہ فوج کی مداخلت کے بعد شیخ حسینہ نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا ہے اور وہ ایک ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر بھارت روانہ ہو گئی ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ شیخ حسینہ نے اگرچہ طلبہ کے حالیہ احتجاج کے بعد استعفیٰ دیا ہے، لیکن جنوری 2024 میں الیکشن کے بعد ہی سے بنگلہ دیش کا سیاسی درجہ حرارت عروج پر تھا۔ ان انتخابات سے قبل بڑے پیمانے پر حزب مخالف کی بڑی جماعتوں کے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کی انتخابی مہم کی راہ میں رکاوٹیں حائل کی گئی تھی۔ عالمی مبصرین اور اپوزیشن جماعتوں نے الیکشن پروسیس کی شفافیت پر بھی کئی سوالات اٹھائے تھے۔ تجزیہ کاروں کے نزدیک انتخابی نتائج پر پائی جانے والی بے چینی اور طلبہ کے احتجاج نے وہ حالات پیدا کیے جس کے باعث شیخ حسینہ مسلسل چوتھی بار بھی ملک کی وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد اپنا اقتدار برقرار نہیں رکھ سکیں۔
بنگلہ دیش میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کیا ملک سے کرفیو اٹھا لیا گیا ہے اور کیا احتجاجی طلبہ اپنا احتجاج ختم کرنے پہ مکمل طور پر رضامند ہو گئے ہیں؟ بنگلہ دیش کے سینئر صحافی انیس عالمگیر اس وقت ہمیں ڈھاکہ سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس پر بات کرتے ہیں۔ انیس، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ جون سے احتجاج جاری تھا، ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا جس نے شیخ حسینہ کو استعفیٰ دینے پر آمادہ کیا؟
Despite curfew, yesterday when a student took the seat and Prime Minister Sheikh Hasina was persuaded by army chief and the head of law enforcement agencies that it was not possible to suppress the movement the way they are coming to Ganabhavan, residence of Prime Minister. It's official residence of Prime Minister. So it was not possible to shoot. They said it was not possible to shoot the student and the general party. Moreover, the security forces, those who are engaged in this duty, were exhausted from continuous duty. You know, the lagatar wo log jo hai, lagatar duty kar rahe, pehla July. So it was so tough for them to fight or prevent that movement. Various police stations were being attacked, especially in one incident in Sirajganj, 13 people were beaten to death by the coward, crowd. The log hai jo police station mein hamla kar diya, and 13 log hai wo mar gaya. So, اس کے لیے پولیس آلسو لاسٹ دیئر مورالٹی، ہاؤ دے ول فیس دا موب۔ تو فائنلی شی از ناٹ ریڈی ٹو کوئٹ ایون دیٹ ٹائم آلسو۔ تو شی دے ریکویسٹ ہر اگین اینڈ اگین، اینڈ ہر ہر سسٹر ایک ریحانا آلسو واز ریحانا ٹرائی ٹو کنوینس ہر she is not ready even. Then she called her son, who is living in US right now. So he convinced her mother that no, it's time to quit. Then you already stated they on officially they gave her state address. It's near there was a it's a Agartala, the bordering city of Bangladesh, it's an Indian city. So they have taken to by a helicopter, and later from there they were taken to Delhi. Right now she is in Delhi.
Right. Anis, ہمیں ناظرین بتا رہے تھے کہ جو استعفے کی ہم بات کر رہے ہیں شیخ حسینہ واجد, ان سے میں نے پوچھا یہ کہ حسینہ واجد کا جو استعفیٰ تھا اس تک نوبت کیسے پہنچی اور اس کے بعد کی کیا صورتحال بنتی نظر آتی ہے, تو ان کا کہنا تھا کہ آرمی چیف نے پرسویڈ کیا, آرمی چیف نے کنونس کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ حسینہ واجد کے بیٹے نے جو کہ امریکہ میں مقیم ہیں انہوں نے اس میں کردار ادا کیا کنونس کرنے میں, اور ان کے خاندان میں اگر ان کی بہن کی بات کی جائے تو انہوں نے بھی, شیخ ریحانہ نے بھی اس حوالے سے شیخ حسینہ سے بات کی اور ان کو ریزائن کرنے کے حوالے سے جب کنونس کر رہے تھے تو تب تک وہ نہیں مان رہی تھیں, لیکن فائنلی ان کے بیٹے کے کنونس کرنے پہ انہوں نے یہ مانا, لیکن پولیس مینج نہیں کر پا رہی تھی کراؤڈ کو, چونکہ جس طرح کا کراؤڈ تھا اس کو, اور فوج بھی ایگزیکٹلی اتنے بڑے موب کو, اتنے بڑے کراؤڈ کو, اتنے بڑا جو احجاجی جو مظاہرین وہاں پہ موجود تھے ان پہ گولی نہیں چلا پا رہی تھی, جس کی وجہ سے یہی چیز ان کو بتائی گئی, اور فائنلی انہوں نے ریزائن کیا, اور اگرتلہ کا کے لیے ہیلی کاپٹر فوج کی طرف سے جو سپلائی کیا گیا اس کے ساتھ وہ انڈیا چلی گئیں اور وہاں سے انڈین سٹی میں اس وقت جو ہے وہ موجود ہیں. فردر اپڈیٹس اس پہ جو آئیں گے وہ بھی ہم لیں گے. انیس, ون مور تھنگ, بنگلہ دیش کی فوج کا جو کردار ہے وہ کیا ہے اس وقت ملک میں, عبوری حکومت کی بات چیت میں اور عبوری حکومت کے سیٹ اپ کی اس وقت جو ہے وہ کیا بات ہو رہی ہے, کوئی تفصیل آئی ہے اس حوالے سے اب تک سامنے؟
Right now, the student and main opposition party, I mean the BNP and other political parties, has demanded, especially BNP and students has demanded that an interim government to be formed within 24 hours. They demanded to president. So the army chief, the student and political party leaders are right now, they are in a meeting in Bangabhavan, means the president house. So they are still busy working on a formula regarding who will lead the government and what type of government will be formed. From the student side, you already heard this, the name of Nobel laureate Dr. Yunus has been proposed as head of the interim government. In the meantime, the president has made three important decisions here. He has dissolved the parliament and release the imprisoned former prime ministers BNP chairperson Begum Khaleda Zia, and he ordered the release of those arrested during the 36-day movement. The release process has already begun. So we can say that we have to wait.
All right. For 5 minutes. Got that. Thank you, Anis Alamgir. ناظرین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ڈھاکہ سے کہ کیا سچویشن ہے, اور خاص طور پہ انہوں نے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بات کی جا رہی ہے, انٹرم گورنمنٹ کی بات کی جا رہی ہے, عبوری حکومت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ طلبا کے ساتھ بی این پی جو کہ سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے اور باقی پولیٹیکل پارٹی اس کے ساتھ آرمی چیف مل کے اس وقت بات کر رہے ہیں, اور جو بھی انٹرم گورنمنٹ بنے گی خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے, جو اسٹوڈنٹ گروپ جو ہے ان کی طرف سے پروپوز کیا گیا ہے کہ یونس جو مائکرو فائنینس کے حوالے سے, مائکرو لینڈنگ کے حوالے سے محمد یونس کا جو نام آتا ہے ان کو انہوں نے پروپوز کیا ہے, ان کی طرف سے ایکسیپٹنس یا نان ایکسیپٹنس کا ابھی تک کچھ سامنے نہیں آیا, کچھ اس حوالے سے متضاد خبریں ہیں, لیکن ابھی تک جو ہے وہ حکومت فائنل نہیں ہو سکے گی کون سی عبوری حکومت بنے گی. بنگلہ دیش میں پرتشدد مظاہروں کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں اور فوجی مداخلت کے بعد مصافی ہونے والی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد جو ملک چھوڑ کر نئی دہلی پہنچی ہیں, بھارتی نشریاتی ادارے انڈیا ٹوڈے کا کہنا ہے کہ وہ دہلی سے لندن چلی جائیں گی اور اس وقت انہوں نے پولیٹیکل اسائلم کے لیے اپلائی کیا ہے. شیخ حسینہ واجد کو دنیا میں سب سے لمبے عرصے کے لیے حکومت کرنے والی خاتون رہنما ہونے کا اعزاز حاصل رہا ہے.
76 سالہ شیخ حسینہ واجد بنگلہ دیش کے پہلے صدر شیخ مجیب الرحمان کی صاحبزادی ہیں اور 1981 سے بنگلہ دیش عوامی لیگ کی قیادت کر رہی ہیں. انہیں نہ صرف بنگلہ دیش بلکہ دنیا بھر کے کسی بھی ملک میں سب سے طویل مدت تک حکمرانی کرنے والی خاتون ہونے کا اعزاز حاصل ہے. فوربس میگزین اور کئی ادارے انہیں متعدد بار دنیا کی طاقتور ترین خواتین کی فہرست میں شامل کر چکے ہیں. بنگلہ دیش کی اپوزیشن نیشنلسٹ پارٹی یعنی بی این پی کی رہنما خالدہ ضیاء کو ان کی سب سے بڑی سیاسی حریف مانا جاتا ہے اور ان کے درمیان سیاسی دشمنی کو بیگمات کی جنگ بھی کہا جاتا ہے. 2024 کے انتخابات میں مسلسل چوتھی مرتبہ شیخ حسینہ کی جیت کو حزب اختلاف کی قیادت کرنے والی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی یعنی بی این پی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے دھاندلی قرار دیا تھا. بنگلہ دیش کا شمار کبھی دنیا کے غریب ترین ملکوں میں کیا جاتا تھا, اب یہ خطے کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک ہے. اس ترقی کا سہرا شیخ حسینہ کو جاتا ہے.
Still, it is very strong.
उनकी क़यादत में बांग्लादेश ने जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के इजाफे के अलावा बहुत सी मुआशी कामयाबियां भी हासिल की। पिछली दहाई में मुल्क की फीकस आमदनी में 3 गुना इजाफा हुआ और आलमी बैंक का अंदाजा है कि गुज़िश्ता 20 सालों में 2.5 करोड़ से ज्यादा अफराद ने गुरबत से निजात हासिल की। तहम कोविड वबा और रूस यूक्रेन जंग के बाद बांग्लादेश में महंगाई और बैरूनी कर्जों की शरह में इजाफा हुआ जो पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को सड़कों पर ले आया। 2017 में उनकी हुकूमत ने म्यांमार से फरार होने वाले तकरीबन 10 लाख रोहिंग्या अफराद को पनाह देने के अलावा उनके खिलाफ तशद्दुद की बारह मजम्मत भी की।
We want that they should put more pressure to Myanmar government so that they take them back.
शेख हसीना के इन इकदामात को बांग्लादेशी अवाम के अलावा आलमी सतह पर भी सराहा गया, मगर उनके सियासी अदवार के दौरान सियासी गिरफ्तारियों, गुमशुदगियों, कत्ल और दीगर ज्यादतियों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने हिज़्ब इख्तलाफ के हामियों की गिरफ्तारियों को हुकूमत की तरफ से पुरतशद्दुद आमिराना क्रैकडाउन करार दिया है। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा निजाम के खिलाफ 15 जुलाई को स्टूडेंट्स की जानिब से शदीद मुजाहिरों का आगाज हुआ था जो बिलाखिर शेख हसीना के इस्तीफे की वजह बना। 19 कातिलाना हमलों में बच जाने वाली शेख हसीना को हालिया बरसों में बहुत से हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों का सामना रहा है। कुछ नाकिदीन कहते हैं कि आगाज में बांग्लादेश में जमहूरी निजाम की मजबूती के लिए मुहिम का हिस्सा रहने वाली शेख हसीना ने खुद ही उसका गला घोंट दिया। फैज़ा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका।
रुकैया हैदर बांग्लादेश की सीनियर सहाफ़ी हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका की बंगला सर्विस की चीफ रह चुकी हैं। अपनी पेशावराना जिंदगी में वो शेख हसीना समेत बांग्लादेश के कई सियासी रहनुमाओं को कवर कर चुकी हैं और शेख हसीना को मुतअद्दिद बार इंटरव्यू भी कर चुकी हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया रुकैया आपका हमारे साथ होने का। अस्सलाम वालेकुम। जो शेख हसीना का सियासी सफ़र है, अगर हम देखते हैं जिस तरह से उन्होंने विद एन आयरन फिस्ट कहा जाता है कि हुकूमत की, क्या बना ऑल ऑफ अ सडन ये कहानी रिज़ाइन तक कैसे पहुंच गई? आपके ख्याल में क्या बदला कि उनको रिज़ाइन करना पड़ा आके?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत दिन तक ये अगर रहते हैं कि मार्गरेट थैचर के बाद आयरन लेडी का अगर खिताब किसी को दिया गया है तो हाल में शेख हसीना को कहा जाता था कि आयरन फेस्ट शी इज़ रूलिंग और ऑटोक्रेटिक हो गई है। द पर्सन हु वॉज रियली प्रमोटर ऑफ डेमोक्रेसी एंड पीपल्स रूल, वो आखिर में आके इतना उनका मतलब पावर, एब्सोल्यूट पावर को रेप्स यू एब्सोल्यूटली, तो लोग यही कहते हैं कि फिर उनमें इतना मतलब पावर का घमंड आ गया कि शी वॉज ऑल इन ऑल, कोई भी डिसीजन मेकिंग होता था आपा विल डू इट, हसीना आपा विल डू इट, सो पीपल वेर लुकिंग टूअर्ड्स हर एंड देर वॉज रैम्पेंट करप्शन। और कोटा जो था स्टूडेंट का, दैट वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन यू कैन से, कि उसके बाद ये स्टूडेंट्स का जो है, आप अगर देखिए कि वर्ल्ड वाइड 15-30 ईयर्स ऑफ एज ये ग्रुप का पॉपुलेशन बढ़ रहा है एंड बांग्लादेश में इट इज़ मोर देन 42% इस एज का रेंज में, तो उन लोगों का जॉब चाहिए, पढ़ाई का चाहिए, बेकारी बहुत बढ़ गया था।
लेकिन बांग्लादेश की मईशत तो ग्रो कर रही थी, ये क्रेडिट तो हमेशा से दिया जाता है शेख हसीना को कि बांग्लादेश की मईशत ग्रो कर रही थी, तो क्या इतनी नौकरियाँ नहीं थी कि सब उसमें नौकरियाँ ले पाते?
नहीं, क्योंकि उन्होंने किया था कि ऑफकोर्स नौकरी का तो शॉर्टेज था ही पॉपुलेशन के हिसाब से, मगर उन्होंने ये कोटा जो बना दिया कि मोर देन 50% उन लोगों को दिया जाएगा जो लिबरेशन वॉर में दोज लिबरेशन फ्रीडम फाइटर्स उनके फैमिलीज के मतलब सन्स चिल्ड्रेन डॉटर्स एंड सन्स एंड देन ग्रैंड सन्स ग्रैंड चिल्ड्रेन, तो इस तरह से जो मेरिट के दौर इस पे आते हैं कि दे आर मेरिटोरियस, दे क्वालिफाई फॉर दैट, इंटरव्यू में आ गए, रिटन में पास कर गए और सबसे टॉप द लिस्ट, मगर उनका बैकग्राउंड दे डोंट बिलोंग टू एनी फ्रीडम फाइटर फैमिली, तो उसके लिए उनको उनके नौकरी में उनको प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा।
तो वही एहतजाज की वजह, आप समझती हैं कि अपोजिशन को अगर स्पेस दी जाती शेख हसीना की तरफ से, खालिदा ज़िया की अपोजिशन या बाकी अपोजिशन पार्टीज हैं उनको इतनी स्पेस जाती तो एक पॉलिटिकली बात करने के लिए स्पेस होती मुल्क में, तो स्टूडेंट्स का ये वाला एहतजाज इस शक्ल में सामने नहीं आता?
ऑपोजिशन तो कोई था ही नहीं, लास्ट 2 इलेक्शन अगर आप देखिए, अभी जो हुआ इस साल में और उससे पहले जो हुआ, मतलब लास्ट 2 टर्म्स اپوزیشن کوئی تھا ہی نہیں, کیونکہ بی این پی دا مین اپوزیشن پارٹی, وہ اس میں پارٹ نہیں لیا الیکشن میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں یہ تو فیئر الیکشن نہیں ہوگا, سو وی ول ناٹ پارٹیسپیٹ. تو ان کا یہ کہنے کے باوجود بھی انہوں نے ابھی اپوزیشن جو لاسٹ الیکشن تھا تو انڈیپینڈنٹ پارٹ جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو انہوں نے پرائیورٹی دیا, وہ بھی اپنی عوامی لیگ سے آ کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ بن گئے. تو اپوزیشن نام کا اپوزیشن تھا. تو یہ سب لوگ تو آبزرو کرتے ہیں, سوچتے ہیں, پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں, وہ تو دیکھ رہے ہیں. اور کرپشن بہت بڑھ گیا تھا,
سو یہ اسی وجہ سے ہمیں اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ دیکھنے کو ملی. تو شیخ حسینہ کی لیگیسی آپ کیا سمجھتی ہیں, پھر کیا رہے گی اب
شیخ حسینہ کا لیگیسی؟ سب سے ابھی جو مطلب ڈھاکہ سے آپ کے رپورٹ میں آپ نے دیکھا کہ لانگیسٹ ٹائم انہوں نے اپنے پاور میں رہے, لیڈر آف دا اپوزیشن تھے ڈیورنگ ارشاد ٹائم ان 1980s, اور اس کے بعد ابھی بھی کافی فرام 2009 ٹل یسٹرڈے شی واز ان پاور, آئی مین ہر پارٹی واز ان پاور. تو اس میں انہوں نے بہت ڈیولپمنٹ کیا. شی گارمنٹ انڈسٹری میں سیکنڈ لارجسٹ گارمنٹ انڈسٹری ان بنگلہ دیش ان اے اسمال کنٹری لائک دیٹ. اینڈ دین جی ڈی پی بڑھ گیا تھا, پر کیپیٹا انکم بڑھ گیا. بنگلہ دیش واز گوئنگ ٹو دا مڈل انکم نیشن, اٹ ول بی کوالیفائنگ فار دیٹ اکارڈنگ ٹو یو این. اور دوسری بات یہ ہے کہ روہنگاز کو انہوں نے شیلٹر دیا, دیٹ واز اے بگ thing, the Rohingya refugees when in 2017 and 2018 she really allowed them to come and give them shelter. تو یہ سب ملا کے ان کا لیگیسی تو رہے گا. شی ڈیولپڈ اے لاٹ, شی کیم بنگلہ دیش کا جو امیج تھا ورلڈ وائڈ گلوبل امیج بنگلہ دیش کا جو تھا اس کو انہینس کیا شیخ حسینہ.
تو آپ سمجھتی ہیں اب جو بنگلہ دیش کی فوج کا کیا کردار ہوگا عبوری حکومت بنانے میں, اور شیخ حسینہ کے ریزائن سے لے کر فوج رول ایک پلے کر رہی ہے, کیا کردار ہوگا عبوری حکومت بنوانے میں اور ملک چلانے میں؟
پیسفلی ابھی تو پارلیمنٹ ڈیزالو کر دیا, اینڈ اسٹوڈنٹ جیسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ 24 آورس میں گورنمنٹ فارم کیجیے. شاید 24 آورس میں نہیں بھی ہو, کیونکہ ان لوگوں نے ایک لسٹ پروپوز کیا پریسیڈنٹ کے طرف سے, گورنمنٹ کے طرف ابھی جو ہے پریسیڈنٹ کے انڈر چل رہا ہے اور فوج بھی ان کے ساتھ ہے. تو آئی مین آرمی نیوی اینڈ ایئر فورس چیف آل آر دیئر. تو ان لوگوں نے جو پروپوزل دے رہا ہے اس کے لیے گفتگو چل رہی ہے, ڈسکشن ہو رہا ہے. دے آر کمنگ ٹو این ہوپ فلی دے ول کم ٹو این انڈرسٹینڈنگ کہ کیسے نیو گورنمنٹ انٹریم گورنمنٹ فارم کیا جائے گا. اس کے بعد الیکشن کا بات آئے گا, اینڈ آئی ہوپ دا سونر دا بیٹر.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی لیگ کو جو ہے وہ پراپرلی پارٹیسپیشن دی جائے گی الیکشن پروسیس میں اور عبوری حکومت میں؟
عوامی لیگ دیکھیے شروع سے from the 1971 war of liberation and before that, you know, 1970 شیخ مجیبر رحمان the father of the nation of Bangladesh, ان لوگوں نے لینڈ سلائڈ وکٹری تھا ان کا الیکشن میں. تو عوامی لیگ is well organized in the grassroots level, aur usko alag rakh ke I don't know how they can go for an election, magar ye to unka internal matter hai how they will decide. The armed forces fauji jo hai unke jo president abhi hai, president rule chal raha hai, to they will decide and the people will decide. Of course people's power is the you have seen the in the last few days how strong it can be. They are powerful,
so people power jo hai wahi onwards bhi decide karegi. Bahut shukriya Rukaiya Haider, aap hamare sath thi, aur jo situation is waqt Bangladesh mein hai us hawale se hum aapka tajziya lete hain. Bahut shukriya aapka.
Thank you.
اسی پیاز میں ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان رخ خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdubioa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل voaurdu کے نام سے ہے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی خاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی خاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی خاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پانسې او خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی خاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی خاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی خاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پانسې او خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. آشنا تلویزیون د نن شپې په خبرونه کې د منځني ختیځ د وضعیت په اندېښنې د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په منځني ختیځ کې د جګړې د لا پراخېدو د مخنیوي په موخه د خپل ملي امنیت لټیم او د اردن له پاچا سره خبرې کړې دي. په افغانستان کې د اقلیمی بدلون اغیزې د ماشومان د ساتنې ادارې ویل چې د اقلیمی بدلون نه کبله په زرګونه افغانان د خپل مینو پرې خودو ته اړ شوي دي. او هندي اصله امریکایي او شاوانس څوک ده؟ د جمهوریت غوښتونکو ګوند د نومان راستیل میرمن او شاوانس در پیژنو. دا او نور د نن شپې په خبرونه کې.
السلام علیکم. نن سه شنبه د 2023 کال د اگست شپږمه نیټه ده. د آشنا تلویزیون خبرونه ته راغلاست. زه وحید فیضیم. په دې خبرونه کې زما همکار سمیع الله جلازی د منځني ختیځ د وضعیت او د خپل ملي امنیت ټیم سره د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د غونډې جزئیات وړاندې کوي. قاسم خان مندوخیل په بریتانیا کې د ورستۍ او مظاهرو په اړه معلومات راکوي او د خبرونې له میلمه داوود محمدی سره په بنگلاديش کې د کړکېچن وضعیت په اړه خبرې کوم. له تاسو ټولو مننه. خبرونه د منځني ختیځ د وضعیت په اړه په ریپورت پیلو. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په منځني ختیځ کې د زیاتو شویو تاوتریخوالو د کمیدو په هدف د دوشنبه په ورځ د خپل ملي امنیت لټیم او د اردن له بادشاه سره خبرې وکړې. په منځني ختیځ کې تاوتریخوالو وروسته له هغې زیات شوي چې په سیمه کې د اسرائیل ضد دوه لوی څیرې وژل شوې. بل اخوا د اسرائیل لومړي وزیر خبرداری وکړه چې ایران او یا په سیمه کې نیابتي ډلې پر اسرائیل برید وکړي لوړ بیا به پرې کړي. نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلازی نه اخلم چې د کانګرس مانی له مخې په پروګرام کې سره مل دي. جلازی صاحب، د منځري ختیځ ورستۍ حال او د تاوتریخوالو د کمیدو په اړه د امریکا ورستۍ هڅې څه دي؟
فایزي صاحب، په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی زیات شوی او د دې تاوتریخوالو د لا زیاتېدو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي، متحده ایالات د دغو تاوتریخوالو د کمیدو لپاره جدي هڅې پیل کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن ویلی دی چې د شپه ورځ کار کوي چې په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالو د زیاتېدو مخه ونیسي. بلنکن یو ځل بیا د حماس څخه غوښتي دي چې د یو قرارداد په کولو سره د جګړې او تشدد د زیاتوالي د حلقه یا د وضعیت مات کړي. بلنکن همدارنګه د سیمې د نورو هیوادونو څخه غوښتي دي چې د تعامل لارې دا پیغام ورسوي چې تاوتریخوالی اصلا د هیچا په ګټه نه دي. بلنکن د استرالیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې وویل چې تاوتریخوالی نه یوازې د هیڅ هیواد په ګټه نه دي، بلکې لانجا او جنجال لا هم زیاتول شي. بلخوا دوه سرچینو رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای ته ویلي دي چې د هنیا تر وجل کې دوه وروسته په خپل غچ اخیستونکو اقداماتو کې لزغم څخه کار واخلي او په احتمالي بریدونو یا غچ اخیستونکو اقدام کې د ملکی اسرائیلي وګړو خوندیتوب ته هم پاملرنه وکړي. دغه سرچینو ویلي دي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه پیغام د خپل ملي امنیت مشاور په واسطه چې سرګي شویګو دی دغه په واسطه ایراني چارواکو ته منتقل کړی دی. سرچینو دا هم ویلي دي چې ایراني چارواکو د دغه روسی جګپوري چارواکو سره په خبرو کې د 15 جنگي الوتکو د ورکري د پروسی د ګرنټوب غوښتنه هم کړې ده. د تاوتریخوالو په اړه لا هم اندېښنې زیاتې دي. د سیمې یو شمېر نور هیوادونه هم هڅه کوي چې د ډیرو تاوتریخوالو مخه ونیسي. تازه په غزه کې اسرائیلي ځواکونو عملیات هم کړي او په دې عملیاتو کې 8 فلسطینیان وژل شوي دي. ایران ویلي دي چې د هانیا تر وژل کېدو وروسته دوی د خپل غچ د اخیستلو په څرنګوالي باندې فکر کوي. اسرائیل هم ویلي دي چې دوی چمتو دي په هر جبهه او په هر وضعیت کې د ځان دفاع وکړي.
دا سیال کې چې په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی مخ په زیاتې دود او اسرائیل د ایران او خپل شمالي پولي څخه د خطر سره مخ دی. د یو هیواد ځواکونه د تیرو لاسو میاشتو راهیسې په غزه کې د حماس د ځپلو هڅه کوي. بلخوا تیرونی د اسرائیل ضد دوه څیرو تر وژل کېدو وروسته ولسمشر جو بایدن په واشنگټن کې د تاوتریخوالو د کمیدو هڅه کوي. سپینې مرنۍ ویلي واشنگټن د اسیرانو د خوشي کېدو او د اوربند یوه قرارداد ته ژمن دی کوم چې تر اوسه لاسته نه دی راغلی. خو متحد ایالاتونو ټینګار کړی چې هیواد چمتو دی جواب ورکړي او په سیمه کې خپل نظامی امکانات زیات کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی د فاکس نیوز سره خبرو کې وویل
موږ لا هم په دې باور یو چې د دغه جګړې د پای ته رسیدو لپاره پر اوربند هوکړه غوره لار ده. نور کارونه چې موږ یې د اکتوبر دوهمې راهیسې کوو دا دي چې ډاډ رامنځته شي، نه یوازې اسرائیل هغه څه ترلاسه کوي چې د ځان دفاع وکړي، بلکې دا جګړه په لوی څه بدله نه شي.
شنونکي وایي وضعیت ډېر ترنګلی دی.
I think one of the reasons that this is
فکر کوم یو دلیل چې دا د ټولو لپاره ویرون کې د دې چې تر اوسه روښانه نه ده په داسې یو نازک وضعیت کې متحده ایالات څه کولای شي.
د امریکایي مسلمانانو د ټولنې فعالین چې له اسرائیلو څخه د بایدن قوي ملاتړ غندلی وي، واشنگتن باید په غزه کې د اسرائیل د ارغل په وړاندې ښکارا دریځ ولري.
متحده ایالات پراخ ډیپلوماتیک او سیاسي امکانات لري چې له اسرائیل څخه پوښتنه وکړي، په دې کې د مرستو، مهمات او وسلو او سیاسي ملاتړ ځنډول او یا هم د یهود میشتو خارګوټو پر هغو ښي اړخو اسرائیلیانو د بندیزونو لګول کېدای شي چې په تاوتریخوالي کې ښکیل دي.
لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو ویلي اسرائیل ژمن دی چې په هره جبهه کې د ایران او د هغه هیواد د لاسپوسو په وړاندې ودرېږي.
کول می شروڅخ ات ازرخنو،
هر څوک چې زمونږ اتباع ووژني، هر څوک چې زمونږ هیواد ته زیان ورسوي، حساب کتاب ورسره وشي، هغه بل وړ قیمت ورکړي.
د ایران د بهرنی چارو وزیر په یو نادر سفر کې د ایران پلازمینه تهران ته ولاړ او بایدن د دوشنبه په ورځ د هغه هیواد له پادشاه ملک عبدالله سره په سیمه کې د تاوتریخوالو په کمیدو خبرې وکړې. ناتاشا هالوی د قطر او اردن په شان د سیمه ایزو منځګړو للارې له ایران سره د امریکا ډیپلوماسي ممکن غوړه لار وي.
له ایران سره خبرې وکړي، هڅه وکړي چې اندېښنو ته د حل لاره پیدا کړي، خو په ورته وخت کې متحده ایالاتونو ته مهمه ده چې ډاډمن شي چې په خاص ډول په دغه سویریدونکي حالت کې یو لړ پرانیستي چینلونه یا د خبرو لارې شته. فکر کوم دا تر بل هر وخت ډیره مهمه ده، ځکه چې متحده ایالات په مستقیم ډول له جګپوړو ایرانی چارواکو سره خبرې نه کوي.
په داسې حال کې چې کابو څلوېښت زره کسان وژل شوي، غزه له خاورو سره یو شوي او لبنان او ایران د لوړ خبرداري په حال کې دي، نړۍ منتظره ده چې نور څه پیښیږي. د نیتا پاول راپور، سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
په کابل کې د بیډمنټون سیالۍ تر سره شوې دي. جزئیات په همدې خبرونه کې لږ وروسته خبرېږي. د بنگلاديش د صدر اعظم له استعفا څخه یو ورځ وروسته د بنگلاديش د معترضو محصلینو یو مهمه تنظیمونکې ناهید اسلام وایي چې د لنډمهاله حکومت لپاره د دوی انتخاب د نوبل د سولې جایزې ګټونکې محمد یونس دی. ناهید اسلام په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره کړې ده، وایي چې لا د مخه د محمد یونس سره خبرې کړې دي او هغه د واک اخیستو ته رضایت ښودلې ده. ناهید اسلام وایي چې دوی به د حکومت لپاره نور کسان هم معرفي کړي چې په وینا یې د دوی د انتخاب لپاره غورځول به ستونزې راولاړې کړي. د بنگلاديش پخوانی صدر اعظم شیخ حسینا تر استعفا وروسته هند ته ولاړه. په بنگلاديش کې د پراخو مظاهرو وروسته چې د دې هیواد صدر اعظم استعفا کولو او هیواد پرېښودو ته اړ کړه، غربي هیوادونو په دې هیواد کې د آرامۍ او په دیموکراتیک توګه د واک لیږد غوښتنه کړې ده. پر همدې موضوع د بحث لپاره سره په خبرونه کې د نړیوالو چارو شنونکي داود محمدي صاحب ملما ده چې ورته خرغلاس وایم. په خیر اغلاس مولوی صاحب، د بنگلاديش د صدر اعظم شیخ حسینا واجد به واکه کېدو او له هیواد وتلو وروسته اعتراض کوونکي وایي چې دوی پوځي حکومت نه غواړي. پښتنه دا و چې له دې ټولو اعتراضونو او ناخوالو سره سره بنگلاديش په کوم روان دی او څه به تجربه کوي؟
د اعتراض سرونکو اولنۍ موضوع چې دوی د اعتراض په شروع کې د لنجره غلې په اغه د سهمبندي امتیاز او چې دوی د ازادي د جګړې د مبارزینو په نوم سره دوه بیا کال کې د پاساسي قانون کې وایي چې سهم ټاکلې او اغه سهم تقریبا ډیر سلنه سهم چې په دولتي بسونو کې باندې ته دا امتیازي برخور سره کیږي او دوی ته دا سهم ورکول کیږي. بیا دا قانون په 1900 البته د اسمو د پز دا قانون لغوه شو، خو نن 1990 کال کې بیا د شیخ حسین خالد یو ځل بیا دا قانون په لاګو کو د دې کې تغیرات راوصل او هغه نه یوازې چې هغه کسانو د ازادي په جګړه کې چې برخه اخیسته وه، حتی دا غوي بچانو ته هم حق ورکړ. دا مشکل روان تر دې چې تر 2010 کال پورې حتی د هغوی لمسیانو ته حق ورکړل شو. خو دا یو ډېر زیات تبعیضي چلند و نسبتا له هغه ځوانانو سره چې هغوی تازه لوړې زده کړې خلاصولې او بیا مارکیټ ته د وظیفو دندو لپاره راتلل او خاص کر دولتي دندې هغه کې شپږ 500 سلنه سهم یوازې سهم بندي ته ته پاتې 40 سلنه سهم باندې محصلین یا دانوی چې بازار ته دندې موندنې ته راوتل دوی مجبور وو چې آزاد رقابت وکړي. نو ستونزه له دې شروع شوه و چې کله دغه موضوع لانجه غټه شوله دلته زخمیان شول، خلک ټپیان شول، مړه شول، پکې او حتی په زرګونو په دې کې بندیان شول. نو محصلین وویل چې دا یوازې اوس د سهم بندي موضوع نه چې تاسې سهم بندي موږ ته مشکل بیرته حل کوي او دا سهم بندي کوټه ختموي.
د دې مسل تر څنګ تاسو ته شکل داسې هم ویل کېږي چې د بنگلاديش د عواملي ګوند چې شیخ حسینه واجد مشهده د پاو سره مخالفت درلود، دا مخالفت څومره ژور او آیا د شیخ حسینه له واک څخه په لر کول کې رول درلود؟
پیرو پنځل شپارس کلونه چې دا په واقع کې دا ډیر زیات په سیستماتیک توګه کوشش وکړي چې ټول مهمو ادارو کې خپل کسان هغه په انتخاباتو کمیسون کې د تفتیش په ادارو کې په پاوس کې په سرواراتو کې په پولیسو کې خپل خواخو کې خپل پلویان وټا کې د پاوس نس مشره هم د دې دی وی ترلې خاوند دی د دې دی وری خاوند دی او دا د دې ډیر زیات خواخو غو او د دې نمخ کې د خاص یاور پاتې شوی دی د اوسنۍ د لوی درسیز د پاوس. نو زایران دا څنګه کاری دی خو کله چې وضعیت له کنټروله ووت په سلرم د اگست باندې پوځي مشرانو پریکړه وکړه چې نور موږ نه غواړو چې د خپل ولس مقابل کې ودرېږو، خلک ونیسو، بندیانو کې یو پچا مرمۍ ووړو.
فکر کوي ډیرو بخښ تاسو خبرم قطع کړ، روان وضعیت به بنگلاديش ته نور نه خپل تم زمينه پکې برابر شي کو پاوس کولای شي هر څه کنټرول کړي.
بنگلاديش راتلونکي درې سيناريو لري چې ممکن پاغه کې و انتخاب شي. او کا سيناريو بدای چې هلته انتخابات وشي، هلته یا د عوامي ګوند چې د شیخ حسینه دغه مشر او د غیب حکومت امکان نشته چې راشي. دوم د بنگلاديش د بندشوي خالد ضیا ګوند د بنگلاديش نېشنل ګوند چې هغه وخت لاسه کیږي یو ائتلافي حکومت د جماعت اسلامي سره رامنځته شي. خو د دې ائتلافي حکومت تمایل به زیاتره به اسلام پلوه وي چې دوی زیاتره پاکستان پلوه هم دي، او شیخ حسینه خالد چې د هند پلوه دا یو ښه سيناريو دی. دومره خطرناک سيناريو هغه د پاوزي دیکتاتوري رژیم دا دوام نشي پاوزر سره پلاس واخلي. او د ټولو نه خطرناک وضعیت دا دی چې د پاوز او د مختلف سیاسي ګوندونو د کورنۍ جګړه رامنځته شي.
یو د قواخ سلام کولن جواب راکې چې د بنگلاديش وسنې وضعیت اې د سیمه هوادون ته بزنګړ توګه هند ته به پایلې شي.
هند د تیر درې سلور کلونو په سیمه کې خاص کر په جنوبی اسیا کې خپل نفوذ بایلي. هغه په افغانستان کې خواخوږي حکومت لاس ورکړ، هغه په سرنګا کې خواخوږي حکومت لاس ورکړ، هغه هم دا اوس په مالدیب کې داسې اوسو قدرت ورسېد چې هغه د هند په ځای چین ته زیات په نومیتوب ورکوي. او تازه پېښه د بنگلاديش ته نو مختلفو جبهو باندې ډیپلوماټیک جبهو باندې بنگلاديش هندستان
د نړیوال چارشنون کې داوود محمدی صاحب ډیر زیات مننه چې په دې باس کې موږ سره مګډون کړ او خپل نظر مورانې کړ. نور نړیوال خبرونه د 1300 راهیسې د برېټانیا په بلفاست کې د خې اړخډه لخوا د تاریخوال ډاک لارونه او نخې روان دي. د راپورونو په اساس د تاریخوال لمن د پلموت خارته هم غځېدلې ده. د همدې خبر نور جزئیات د امریکا غاګل خبريال قاسم خان مندوخیل ناخلم چې د برېټانیا څخه په خبرو کې سره مال دی. مندوخیل صاحب، په سیمه کې ورستۍ حال څه دی؟
ورستۍ حال خدای سي دي چې له تیرو وو ورځو راهیسي کله درې ماشومان یو ځنکی ووجلې، له هغه پس هر ماشام اکثره لارینونه راوځي، خو دغه لارینونه له تاوتریخوالي سره ډک وي او ورسته په دې لارینونو کې ځننه پټمخ یا مول وهلې ځوانان هم وي چې هغوی دکانونه لوټي او کورونو شیشې ورمتي موټران سوځي. نو اوس د دې هیواد د ترنوال ویلي هرغه څوک چې په دغه لاریون کې ملو او یا د لاریون ژغ کاوه هغه به د ترهګری په تور پرن کیږي.
شه د دې تر څنګ چې سختریزم مظاهره چان څو واړی او له حکومت سره خبرې اترې اوس کوم ځای ته رسیدلې دي؟
د حکومت سره خو خبرې اترې نشته، یوازې د دغه ډلې مشر چې دې توای انګلیسي دفاع تلواله یا ډاله یا ټولګۍ د دې مشر سټیفن په دا وخت په سایپرس کې اوسېږي او حکومت د هغه د نیولو فرمان هم جاری کړی دی او د پرون ورځ دوشنبه باید دای محکمې ته حاضر شوی وای خو حاضر نشو. نو سارنوال نن ویلي کڅه هم دای حاضر شوی نه دی، خو هر هغه څوک چې په بارنوي ودونو کې دلته په بریتانیا کې د غولاریونونو ته لمن وهي نو هغوی خوندنه دي او راغواړي وای او د دې ترڅنګ لاریونوالو سره خبرې نه دي روانې، یوازې دا ژغې کړي دي که هر چا په کولونیزو رسنیو یا شبکو د لاریون ژغ وکړ دا به تورنکیږي او چینو کسانې دا وخت دوی تلور سو شل نیولې دي په تلور سو شل کې سل کسان تورن سوي دي او پدې کې ځینې داسې دي چې تر 50 کلو به سزا کیږي او ځینې بیا داسې دي چې لس کلنه سزا هم ورکول کېدای شي.
په بریتانیا کې د امریکا خبريال قاسم خمنو خیر صاحب ډېر مننه د معلوماتو بیرته راغور. امریکا ته د امریکایي رسنیو د راپور لمخې د 2023 کال د ولسمشۍ په ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند نوماندی کاملا هاریس د منسټر والی ټیم والز په انتخاباتو کې خپل مرستیال نوماند ټاکلی دی. ټاکل شوی کاملا هاریس نن په فلادلفیا کې د انتخاباتي کمپاین یو غونډه جوړه کړې. د امریکا د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې د وروستیو شمیرل شویو رایو پر بنسټ د امریکا د ولسمشر مرستیال کاملا هاریس د امریکا د ولسمشۍ په ټاکنو کې د دې ګوند رسمي کاندیدا غوره شوه. د 15 ورځو آنلاین رای اچول په نتیجه کې کاملا هاریس د 0.6 سره په ګټلو سره په ولکې چې د دې ګوند د ټول انتخاباتي اساسو 99 سلنه رائے دي. د دې ګوند رسمي کاندا غوړه شوې ده. نو موري بعد امریکا د ولسمشۍ پر روانو انتخاباتو کې چې د نومبر په 15 تر سره کیږي د جمهوریت غوښتونکو د ګوند له کاندید پوښنی ولسمشر ډونالد ترامپ سره سیالي وکړي. جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ تیر میاشت د اوهایو څخه سناتور جی دی وینس د مرستیال ولسمشر په توګه غوره کړ. وینس په یل بوهندون کې د حقوق زده کړې دي او هلته د خپل میرمنې اوشا سره لیدلی وو. هغه د هندي مهاجرینو د لومړني نسل لور ده چې په همدې وروستیو کې د واشنگټن ډی سي او د کالیفورنیا په یو عالی شرکت کې خپله دنده پرېښود ده. نور جزئیات په رپورت کې.
اته دیش کلنه اوشا وینس هغه وخت په ملي کې چخکاره شو کله چې هغه د جمهوریت غوښتونکو ملي کنوینسیون کې خپل میړه خاغلی وینس ماری فیکلو.
ما جی دی د حقوقو پانسی کولید. هغه د اوهایو ایالت څخه تازه راغلی وو.
د هندي مهاجرینو لور اوشا چلورو کی په کالیفورنیا کې زیږیدلې او د هندو عقیدې تر لاندې لوی شوې ده. هغه اووینس په 2016 کې د ګډو عقیدو مراسمو کې واده وکړو.
زه په سان دیګو کې په یو متوسطه کورنۍ کې د خوک پلار او خوږې مور سره لوی شوې يم. دوی دواړه د هند څخه دلته کډوال شوي.
د اوشا وینس والدین تعلیم او تربیه سره اړیکې لري لکه څنګه چې د هغه مشر خاله هوندا. خاله په هند کې د فزیکس پروفیسور ده.
زه په دې ډیر ویاړم ځکه چې زما له کورنۍ څخه دومره لوی او پوخ کسان راپورته شوي.
د هغه په خوانه د حکومت شرکت وای چې اوشا وینس په پیل کې د رسنو ازادۍ لاسرسي کلینیک کې برخه اخیسته و. هغه حالت د عراقی کډوالو د مرستې په پروژه کې هم کار کاوه. هغه د سری محکمې قاضي جان رابرټس او د بریډ کاوناک دواړو لپاره کار کړی دی. انیتا مکبرایډ چې یو وخت د لومړی میرمن لارا بوش د کارکونکو د مشر په توګه کار کاوه وای هغه خلک چې اوشا وینس پیژني د هغه په اړه خې خبرې کوي.
ډیره هوښیاره، ډیره ملګری او د ښه سلوک خاوند ده. یو زیارکښه کاریګر او د ښه شخصیت خاوند ښځه ده. او تاسو هم په عامه ژوند کې داسې خلک غواړئ. تاسو په یوه ځای فکر کوم چې دا د دوی د شخصیت په اړه ډیر څه وایي ځکه خایدوی د خلکو خوخوي.
د مهاجرینو د ماشوم په توګه د اوشاوینس موجود کی کولای شي چې د لګکو ډلو رای ورکوونکو د هغه میړه په یو نوی رول کې وګوري.
هغه تایید کوونکی ده او د هغه د پاره په بیلابیلو هغه ټولنو کې اعتبار جوړوي چې کیدای شي فکر نه کوي چې ګوندی ښاغلی وینس به د دوی پیژندل وونه کړای شي او یا شاید دوی مرسته ونه کړي.
او اوس چې هغه په ملي کچه په جنګلې شوی نو د درې ماشومان عمر اوس د ستم کولای شي.
رښتیا
چې تاسو شالید، تاسو میراث، تاسو زده کړه، هغه دند چې تاسو غوړه کړې دي، دا هر څه جلا کول اوس سملو بده.
خاغلی وینس وای چې میرمنې ډېر سیاسي نه ده او چې کله خاوند خاغلی ټرمپ سره د مرسیال اولس مشر په توګه اعلان شو نو د خپل قانوني شرکت نه استعفا ورکړه. شیناز نپیس، امریکا غږ، واشنگتن.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبری اعلان مو د واشنگتن له استودیو ګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیبیم
زه ګالیا رانا نورستانیم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهم افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرف رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنه کوي.
برېښنا تحریک،
زبی الله غازی،
مسکا ساپای،
خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد،
پېښور،
کولمبیا، میزوري،
کالیفورنیا، لس انجلس.
د امریکا غږ ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیروي.
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا ژغ ورته ژمن دی.
ډیر مننه تر اوسه پر زمنګ دا خبرونه کوي. د اقلیم بدلون اغیزو اړوند پیښو زرګونو افغانان بې کوره کړی دي. د ماشومان د ساتنې ادارې سیف د چدرن د اقلیم بدلون د اغیزو په اړه په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د روان کال په لومړي شپږو میاشتو کې د هغو کسانو شمیر چې د اقلیم د اغیزو اړوند پیښو څخه زیانمن شوي د تیر ټول کال نه هم زیات دي. نور جزئیات پر رپورت کوي.
د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن په خپل یو نوې خبر شوې ریپورت کې ویلي چې د روان کال په شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د اغیزو اړوند پیښو له امله 18,000 کسان د خپل کورونو او سیمو څخه بې ځایه شوي دي.
د بجای کې دوه سارنې د کورنۍ مرکز د معلوماتو ارزونه کوي چې روان کال په لومړۍ نیمایي کې د وچکالۍ، لوړ حرارت، سیلابونو، د ځمکې ښویدنې، د واورې ښویدنې او طوفانونو له امله د تیر ټول کال د بجای شویو په پرتله زیات وو.
د ماشومانو د ساتنې ادارې د راپور پر اساس پر روان کال کې لخپل مينو د بيزاي شوی افغانانو 50% ماشومان دي. دغه ادارې ویلي چې د 2023 کال په پای کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د اغیزونه 340,000 ماشومان بیکوره شوي وو چې دا شمیره په نړۍ کې د اقلیم د اغیزو څخه د زیانمن شوی ماشومانو تر ټولو لوړه شمیره وه.
په افغانستان کې د اقلیم بدلون د حرارت درجه لوړوالی، وچکالي،
سیستم سیلابون راوتل او د طبيبي خزيات والی علاوه د ماشومان نه په ډیره کورنۍ کې جون او خزه هم غزمنه کړی دی او د وضعیت لا روان دی نو کچیرته د تا جدي پاملرنه و نشي په 2025 کال کې به وضعیت ډیر خراب شي.
ملګرو ملتونو ویلي چې په 2022 کال کې د کورونو څخه د افغانانو د بيځای کېدو اصلي دلیل وچکالی و. افغانستان د آسیا په جنوب کې تر ټولو لوی شمیر بيځای شوي کسان لري او دا هیواد په کور دننه د بيځای شو د شمیر لپاره په نړۍ کې دویم هیواد دی.
د اقلیم بدلون د افغانستان په شمول په ډیرو هیوادو باندې په دې اوسنیو حالاتو کې ډېر ستر اغېزې کړې دي. له بل امله په افغانستان باندې لومړی اغېز تاسو چې معلوم شوی دی هغه د وچکالي ده، بې ساري وچکالي ده. کلونه کېږي چې په افغانستان باندې مسلسل وچکالي راځي، په پایله کې زموږ یو شمېر هیوادوال کډوال شوي دي، بې ځای شوي دي، ځکه مخکې په خوا به د دوی د زراعت لپاره اوبه نه وي، د زراعت لپاره به یا د کرنې لپاره به د اوبو کمښت و، ولې له بل امله چې اوس د څښاک اوبه نشته.
د ماشومان د ساتنې ادارې ویلي چې افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیم د ډیرو سختو اغیزو سره مخ دی او د دغو اغیزو د کمیدو لپاره لازم چمتووالی هم نه لري. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
او کابل کې د بیټمنټون ملي فدراسیون لوري د نږدې یو سلو شلو بارتمنز د بیټمنټون سیالۍ دوام لري. د غلوبې چې د انډونیزیا سفارت په مالی ملاتړ تر سره کیږي، ګډونوال لوبغاړي د امکاناتو د کمښت له کبله شکایت کوي. د افغانستان د ورزش او بدني روزنې چارواکي وایي چې د غلوبو د پیاوړتیا لپاره به د جمنازمونو د جوړولو هڅې وکړي. نور حال د شام ساریان پر رپورټ کې.
د بډمنټن دغه سیالي چې د افغانستان د ورزش او بدني روزنې ادارې لوري په کابل کې کیږي، له اتو ولایتونو څخه نږدې یو سل شل لوبغاړي ګډون پکښ لري. دغه سیالي ګډونوال وایي چې د امکاناتو د نشتون تر څنګ پیاوړي روزونکي هم نه لري.
ما بسیار زیاد خوشحال هستم که توانستم دوباره بعد از سال 2020 قهرمانی خدا حفظ کنم و بر ما بسیار زیاد مهم بود بعد از این، چون مسابقات یگانه هدف ما تنها قهرمانی در اینجا نه بلکه مسابقات بیرون مرزی هم چنان است.
خارجی سفر نه څومره ډیر دایر سی موغونه تجربه لوړیږي او خپل کمی کاستګان منګه پیدا کولای شو او خصوصا ټریننګ کا دایر سی د څو میاشتو لپاره یا کال لپاره نو دا کولای شي یو پلیر که مسلکی کی. نو منګه متاسفانه د سیو خه کوچ تو سپور افغانستان کې لوري چې لوړ لیول وي سي، نو منګه د غختنه لرو چې خه کوچ او خه سفرونه برابر سي.
که څه هم د بډمنټن دغه سیالي د انډونیزیا سفارت په مالی ملاتړ جوړ شوی دی، خو د دې لوبو روزونکو وایي چې بډمنټن لوبه د امکاناتو ترڅنګ مالی ملاتړ ته هم اړتیا لري. دغه روزونکو د ورزش او بدني روزنې له ادارې ځانګړي بودیجه غوښتنه کوي.
بدمنتن یک ورزش پرمصرف است، ما به بودجه کافی نیاز داریم و به همون وسایل ورزشی زیاد نیاز داریم و از ما میخوایم که از کسایی که اسپانسر شوه و کمک شوه به فدراسیون بدمنتن افغانستان، ما بتونیم بدمنتن خوبتر، بهتر و معیارتر بر مردم یاد بدیم و جوانا به علاقمند شون و بیاین به این شامل عضویت تیم ملی بگیرن و در اینجا اشتراک کنن.
بل خو د ورزش او بدني روزنې ادارې مرستيال احمد جان زدران په افغانستان کې د بډمنټن لوبه مخ پر وده یادوي. نو وړي وای چې د ورزش ریاست بل خپل ورزشکارانو امکانات و نسپموي.
د ورزش اداره به د دوی ترڅنګ ولاړ وي او دوی حمایت وکوي، څو وسوتوان وي، دوی نه ندرغوي، هغه که په هر بخش کې وي، هغه که د جمنزم په شکل کې وي، هغه که د مسابقاتو په شکل کې وي، هغه که د سپانسري په شکل کې وي، ان شاء الله د خپل ورزشکارانو ندرغوي.
د بډمنټن دغه سیالي چې ملي لوبډلې ته د ځوانانو د تګ لپاره جوړ شوی دی، درې ورځې به دوام وکړي. بډمنټن په افغانستان کې څو لسیز سابقه لري او لوبغاړي وایي که سم مالی ملاتړ وسی، لیري بنوي چې په نړیواله کچه به هم وځلیږي. شمساریان، امریکا غږ.
دا واز موږ د نن ورځې خبرونه، تاسو له ملتیا مننه. تر بیا.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه توګه لیدلی همشه.